افغانستان کې د سهار اته بجې سوې. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. نن دوشنبه ده، د چونګاښ یا سرطان 12مه د جولای میاشتې دریمه. د ازادي راډیو په دې خپرونې کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سئ. د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت. ځینې راپورونه هم خپره واورئ چې د نجونو د تعلیم په ملاتړ یو کمپاین پیل سوی دی. په پیل کې خبرونه. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت وایي د تیرو څو ورځو بارانونو او سیلابونو د افغانستان په څو سیمو کې خلکو ته ځاني او مالي تلفات اړولي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د ولایتونو پیښو سره د مبارزې ریاستونو د لومړنیو راپورونو له مخې د روان کال چنګاښ له 8 نیټې څخه تر 12 نیټې بدبختانه په پکتیکا، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، کاپیسا، پروان او پکتیا ولایتونو کې سیلابونه رامنځته شول چې له امله یې په دغو ولایتونو کې 9 کسان شهیدان، 9 کسان ټپیان او 300 کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي.
شغلی رحیمی زیاته کړه چې د دغو سیلابونو له کبله تر سلو زیات څاروي هم تلف سوي او څه باندې زر جریبه کرنی زمزکه هم خرابه سوې ده. د وزارت دغه راز د ننګرهار په سرک ولسوالۍ کې د هلیکوپټر په ذریعه په سیل کې د بند پاتې سویو 15 کسانو د ژغورلو خبره کړې ده. په عین حال کې د مهاجرت نړیوال سازمان پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په کاپیسا کې ټیمونو د سیلابونو له کبله زیانمنې سوي کورنۍ په نښه کړي چې لازمي مرستې ورسره وکړي. دروختیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او وی په میاشت کې نږدې 1.5 میلیون افغانانو ته د خپلو شریکانو په همکاري روغتیایي خدمات رسولي. د سازمان پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې دغه خدمتونه د افغانستان د نشپېته روغتیایي مرکزونو له لارې خلکو ته وړاندې کړي. دروختیا نړیوال سازمان ویلي چې د دې سازمان او نورو شریکانو زیاتره مرستې د افغانستان لرو پرتو سیمو کې په خوارځواکۍ اخته له امیندوارو ښځو او ماشومانو سره سوي دي. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې خلک د روغتیایي خدماتو له نه رسیدو شکایتونه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ له بنګلادیش سره د راتلونکو دو شل اوره سیالیو لپاره ملي لوبډله اعلان کړه. په هغه اعلامیه کې چې کرکټ بورډ ازادي راډیو ته راستولی ویل سوي چې د راشد خان په لوبډل مشري 14 لوبغاړي د غلوبو ته غوره سوي دي. وروسته له هغې چې د کرکټ بورډ مشرتابه د لوبغاړو د غوروي کمیټه کې تګرات راوستل، د کمیټې ور بیا یو شمېر پخوانیو لوبغاړو ته د لوبېدو چانس ورکړی. د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې به دوه شل اوره لوبې د رواني جولای میاشتې پر 14مه او 14مه او 3/15 لوبې د جولای پر 15مه، 8مه او 11مه نیټه تر سره کړي. د دغو لوبو لپاره افغان ملي لوبډله د شنبه پر ورځ بنګلادیش ته رسیدلې ده. د ایران د استیناف یوې محکمې پیژندل سوی فعال او خبریال ګلرخ ابراهیمی ایرایی ته د 15 کلونو سزا اورولې ده. دا خبره د هغې ملاتړیو پرون یکشنبه وکړه. نوموړی د اعتراضي غورځنګ په پیل کې نیول سوی او تر اوسه بندي ده. ایرایی چې په غیر قانوني غونډو او د ملي امنیت ضد تاوتریخوالي کې د ګډون په تور په زندان محکومه سوی، د استیناف محکمه کې د اعتراض په توګه له راڅرګندېدو ډډه کړې ده او ویلي دي چې د محکمې مشروعیت نه مني. نوموړی په سپتمبر میاشت کې د امنیتي ځواکونو په توقیف کې د ماسا امینی د مړینې په وړاندې د اعتراضي لاریون په پیل کې د پولیسو لخوا په خپل کور کې ونیول سوه. د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس استازی وایي چې د مسکو لپاره یې ماموریت د بشرپالنې پر موضوع متمرکز و، نه د سولې پر طرحې. کاردینال ماتیو زوپی پرون یکشنبه وویل چې د سولې په اړه یې خبرې نه دي کړي. له دې مخکې ویل سوي و چې پاپ فرانسیس د نوموړي غوښتي و چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره یو ماموریت ترسره کړي. زوپی تېره اونۍ مسکو ته د سفر په لړ کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له یوه سلاکار یوري اوشاکو او د اورتودوکس کلیسا له مشر پاتریارک کیرل سره وکتل. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې د هوټلونو په زرګونو کارکوونکو پرون یکشنبه کاری اعتصاب وکړ. دغه کسان د خپلو معاشونو د زیاتېدو او بهتره امتیازونو غوښتنه کوي. د کارګرانو یوې محلي اتحادیې دا په تاریخ کې تر ټولو لوی اعتصاب بللی دی. د هوټلونو دغه کارکوونکي په لاس انجلس او اورنج کې د لویو هوټلونو مخې ته په داسې حال کې د اعتصاب په بڼه راغونډ شول چې د اوړي د رخصتیو او د سیلانیانو د سفر کولو موسم دی. د یونایټ هیر لوکل 11 په نوم د کارګرانو اتحادیې تیره میاشت دغه اعتصاب په پلوي رایه ورکړه او د هوټلونو کارکوونکو ته د ښه معاش او نورو امتیازونو غوښتنه کوي. د فرانسې د یوه وژل سوي زلمي انا پرون یکشنبه په فرانسې کې د قراری غوښتنه وکړه. کله چې د نایل په نوم دغه الجزایر الاصله 18 کلن زلمی تیره سېشنبه د یو پولیس په ډزو ووژل سو، په ټوله فرانسې کې پراخ اعتراضونه پیل سول. د نایل انا دا غوښتنه وروسته له هغې کې وي چې د پاریس په یوه څنډه کې د شاروال پر کور د حملې پر مهال موټر ته اور واچول سو. د نادیې په نوم د نایل انا د فرانسې بی اف ام تلویزیون ته د ټلیفوني مرکې پر مهال اعتراض کوونکو ته وویل بلوا بند کړي. ورزو د خبرونې د راپورونو برخې ته یو شمیر افغان مدني فعالانو، سیاستوالو او د زده کړې فعالانو د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین په پیلېدو سره د طالبانو له چارواکو غوښتنه کړې چې نور دي په یوه یا بله پلمه د نجونو د زده کړې د بهیر مخه نه نیسي او د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې دي د ټولو نجونو او ښځو پر مخ پرانیزي. د دغه کمپاین تنظیمونکي وایي هدف دا دی چې ولس، نړیواله ټولنه او نور اړخونه د دغه دینی فرضې او بشري حق لپاره سره همغږې سي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سوي، نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړي او همې د پوهنتونونو دروازې د نجونو او ښځو پر مخ تړلې دي. نور په دې راپور کې
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د پیلېدو په اعلامیه کې چې پرون د ورځې ناوخته خپره شوي ویل شوي چې نور د نجونو پر زده کړې بندیزونه د زغملو نه دي او پر افغانستان واکمن طالبان د ولس غوښتنو ته غاړه کېږدي او ټول نجونې د پرېږدي چې بېرته ښوونځیو ته لاړې شي. په اعلامیه کې ویل شوي نږدې 2 کاله کېږي چې د طالبانو له واکمنۍ سره د نجونو ښوونځي تړل شوي او د ولس، دیني عالمانو، قومي مشرانو، مدني ټولنې او نړیوالې ټولنې له پرله پسې غوښتنو سره سره نه یوازې د ښوونځیو تړلې دروازې خلاصې نه شوې، بلکې د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ بندې شوي دي. د اعلامیې له مخې یو شمېر طالب چارواکي دا بندیزونه موقت ګڼي او د نوې طرحې، نوي نصاب او مناسبو شرایطو خبرې کوي، خو لا هم په دې برخه کې د رڼا هېڅ څرک نه لیدل کېږي. د نجونو د زده کړې د ملي کمپاین د رسنیزې کمیټې غړي عنایت ناصر ازادي راډیو ته وویل د دې کمپاین هدف دا دی چې ژر تر ژره د نجونو ته بېرته د زده کړو زمینه برابره شي.
د کمپاین غړي د نجونو تعلیم اړوند تشویشونه لري، که هغه د تعلیم ته لاسرسی، که هغه د تعلیم کیفیتي. تعلیم ته لاسرسی لومړی غوښتنه همدا ده سي او حاکم رژیم باید بدون له مصلحت، بدون له وخت، له زیانه د نجونو دغه اساسي حق سي تعلیم حق به دي ترې احترام وشي.
په خبره شوې اعلامیه کې پر ولس هم غږ شوی چې د خپلو زامنو په شان د خپلو لوڼو د زده کړې حق وغواړي او له حاکم نظام او هم نړیوالې ټولنې څخه خپلو مشروع، سولهییزو او مدني غوښتنو ته دوام ورکړي. د ازادي راډیو اکثرو اورېدونکو چې تل په خپلو پیغامونو کې د خپلو سیمو ستونزې رابرسېره کوي، په کراتو کراتو غوښتنه کړې چې طالبان د نجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بېرته پرانیزي. په دې هدف د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې سوله ییز لاریونونه د طالبانو د چارواکو لخوا ځپل شوي او یو شمېر غړي د موقت وخت لپاره نیول شوي او د قلملار ټولنې د مشر متی الله ویسا په څېر یو شمېر نور د زده کړې د حقونو مدني فعالان لا تر اوسه د طالبانو په بند کې دي. د نجونو د زده کړې د ملي کمپاین د پیلېدو په مناسبت اعلامیه کې همداشان د اسلامي هیوادونو له سازمان او د اسلامي نړۍ له جهادو دینی عالمانو هم غوښتنه شوې چې هر څومره ژر چې کېدای شي د افغانستان اوسني واکمنان په دې قانع کړي چې له زده کړو څخه د نجونو محرومول نه یوازې د اسلامي امت په خیر نه دی، بلکې د نړۍ په کچه د اسلام په اړه یو ناسم تصویر او پوهاوی رامنځته کوي. د دې کمپاین تنظیمونکو همدارنګ له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کړې چې د نجونو له تعلیم څخه ملاتړ ته دوام ورکړي او داسې لارې چارې غوره کړي چې د افغانستان ملي ګټې او ولس پکې زیانمن نه شي، خو چارواکي دې ته اړ کړي چې د نجونو پر مخ د زده کړو تړلې دروازې بېرته پرانیزي. د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پیژندلو یو اصلي لامل هم ده د طالبانو له لوري پر نجونو او ښځو د زده کړې او کار پر حقونو پراخ لګول شوي محدودیتونه ګڼل کېږي.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې
نکریزو اکادمیکا او کله شال انداختن او کله بچی که قطع که لاغت به بلخص هم دره و کمه شده اگه شان بنچه ویدی با واده که ایت خوان نده پاته خیلی سو کم پدو اقل نوی که با در واده دایه حتی پدو بانه چک مونه پیگی گوجه ناوی لار لکرا لزمشتر کنشته دایه
وید لاست دا وطا تل پسر دروغ دشا ملکی بسم الله قدم پورو دشا ملکی
د یو مېرمنې غږ مو واورېدی چې ویلې لکه لنه چې په ودونو کې موسیقي بنده شوې دوی ته د خوښۍ مراسم بې خونده شوي دي. د دې مېرمنې په څېر ګڼ شمېر نور کسان هم د طالبانو د حکومت لخوا د خوښۍ په مراسمو کې پر موسیقۍ باندې له بندیز څخه شکایت کوي. وایي حاکم نظام له دوی څخه هغه کوچنۍ خوښي چې په ودونو کې سایل وساز و هغه هم اخیستې.
شاملنگی کڈی بار دبی ہوا دو شاملنگی سمیرات قافی.
قدر من دوستانو کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د ټولو خلکو په ژوند کې په تیر بیا د میرمنو په ژوند کې په خبره ډیر زیات منفي بدلون راغی. له دوی څخه اساسي او لومړني حقونه یو په بل پسې واخیستل شول، له زده کړو منع شوې، کاري چاپیریال ورباندې قید شو، بلاخره په کور کې نول شوې، له تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او په لرې واټن کې له بې محرمه سفر څخه راوګرځول شوې. په دې وروسته کې دوی ته په ودونو کې په موسیقۍ هم بندیز ولګېده. د وردګو اوسنکي ماریا وایي دا چې په ودونو کې موسیقي نشته دوی او میلمنو ته یو ډول بې خونده شوي دي.
طالبان لپاره تاګ باندې اول چې کله طالبان نو ساز او سرود یې په هوټلو کې د نرینه و طرف ته بند کله، خو څه هم د ښځینه و طرف ته هنرمند نه شوی راوستل کېدلی. خو بیا هم حداقل هغه دیجې او دا شیان وو، نو دا یو دوه هفتې درې هفتې کم او زیات چې کېږي د ښځو طرف ته هم هر څه بند کړي دي. نو د واده کوم خوند چې و هغه بیخي نه بای نه تللی دی. په واده کې اوس هېڅ مزه نه ده پاتې. که چېرته د واده خبر هم شي بیخي د چې کوم چا په زړه کې کوم هغه نه پیدا کېږي چې دا واده ده یا که څه دي. په هوټل کې مخکې به چې و د ښځو طرفو ته به د ناوې مراسم ډېر اوږده وو، درې څلور رقم ته رواجونه به په ناوې په زوم باندې پیل کېدل چې په هغو کې به هر یوه ته بېلابېله سندره وه، مثلا لکه د نکریزو، لکه د نکاح او کله شال انداختن او داسې، او د کیک کله به چې کیک قطع کېدل هغو ته به بېله سندره وه. کومه شي دغه شان بند شوي دي. په واده کې هېڅ خوند نه دی پاتې، هېڅ څوک هم په دغه هغه نه وي چې و در واده دی. حتی په دغه باندې څوک مونه پوهېږو چې ناوې لاړله که راغله، زوم شته که نشته. دی مراسم بیخي بې خونده شوي دي. د واده لکه دی چې کوم څه ویلي دي چې هلته به داریه مثلا داسې شیان وي، هغه هم هېڅ شی نشته دی. حتی ډول او دغه کوم شی چې دي موږ ملي رسم و رواج و دی هم بند کړی دی. تا هېڅوک هم اوس نه غواړي چې په هوټل کې کوم وعدونه وکړو، ځکه چې په کورو کې هم هر څه بند دي. داسې نه ده لکه چې زه وایم چې په کور کې ده اجازه شته، په کورو کې هم هر څه بند شوي دي.
میرمن وږمه سادت وایي چې د طالبانو حکومت د په ودونو کې د موسیقۍ د بندیز پر ځای د هغو نامناسبو دودونو مخه ونیسي چې له امله یې ټول عمر ځوانان ښه ورځ نه ویني، لکه په بدو کې د جلۍ ورکول، بدل کول، لوړ ولوار اخیستل، بې ځایه مصارف کول او دې ته ورته نور دودونه چې په عامه خبره له آدم څخه نیولې تر دې دمه د ګڼ شمېر افغان کورنیو ژوند ورتریخ کړی دی. له هغلي سادات سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو. په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې درته وایا تر کومه ځایه چې د تاسو په یاد کېږي په ودونو کې به له څه ډول موسیقي نه کار اخیستل کېده؟
ودونه البته مخکې د دې نه چې حکومت تغییر وکړي، یعنی په افغانستان کې ډېر د پخوا د څه وخت نه چې زموږ یو تاریخ د افغانستان دی، نو ودونه په همدغې ساز و سرود باندې ښکلېږي. یعنی صحیح ده، ډېر زموږ ودونه یعنی د ډېرو پخواونه هم د نارینه او د ښځې جدا وې، اما دونه پابندي نه و چې ساز و سرود نه وي. نو دا خبرې پکې نه وې. ډېر خلک ډېر پلانونه نیول، حتی اووه ورځې اووه شپې ښځې به کېناستل، ښځې به دایرې وهلې د شپې حتی تر سهاره پورې، د نکریزې شپې به یې تجلیلول او هغه نکریزې شپه هم به ساز و سرود به خکلاول په سندرو به خکلاول نو ودونه چی دی ودونه البته ټول خکلای په همدغه ساز و سرود کې دی. ساز و سرود د خلکو د خوشحالی یو تصویر دی چې دغه ودونه ته هغه څومره خوشحال وي.
بله کده سی په واده کې ساز و سرود ونه وسی د تاسو په نظر لیو ختم خیرات سره به فرق په څه کې وي؟
والا باید په هر څه کې فرق وي. باید پوه شو چې کوم ختم او خیرات دی او کوم واده دی. صحیح ده په واده کې ها مثلا د شکر گزارۍ د پاره چې په حیا په عزت په آبرو یو جنه یو الګ سره نکاح کوي چې نکاح یعنی یو حلال طریقه ده یو ځای کېدو دی نو دوی نکاح کوي. صحیح ده چې دوی د پاره دوی کولی شي ختم هم وکړي مګر ختم بیل یو ځای لري خپل کولای شي هم ختمو کې او هم یعنی مثلا خپل د واده تجلیل هم کې مګر ختم خلک چې کوي اتمن با د واده نه د شکر گزاري د پاره کوي مګر خپل دغه واده ورس چې دی یا مثلا دغه نکریز شپه چې دی دا اصلا خکلای په هم دغه ساز و سرود کې وي او کله چې ساز و سرود نه وي نو د خوازی خبره ده چې اصلا فرق نه کوي چې دا ختم دی دا محفل د واده دی او یا هم دا خدای نه کوي یو غم خبره ده نو غم او خوشحالي دا خو واضح خبره ده چې فرق لري.
بله
نو خوشحالی چې بیا من خوشحالی کې بس از صورت وي
په دې روسیو کې دی وسنی حکم نظام لخوا ویل سوی چې په وټلونو کې دی ساز و سرود نه وي. البته د نارینه په برخه کې خو د نظام دی بدون لپاره د خبر نه وخو زنانه برخو به یو څه درلودل د ناوې کوم مراسم چې ورته پر ځای کیږي مثلا نکریزه پلاس باندې کې دی او زمره دی ولته د ریګي ځینی خاص سندری دی دغه به وي مګر نن سبا امغه په میرمنو باندې باندې د سولې دا به څومره بد تاثیر وکاندي؟
متاسفانه د حکومت شروع نه هم دغه پابندیانې په ښځو باندې لګول شوي او رو رو حتی د هغوی هر هغه وړوکی خوشحالي هم چې هغوی لري هغه ورنه اخیستل کیږي. یعنی فکر وکړئ یوازې دا لومړنۍ پابندي نه ده چې په ښځو باندې کیږي یا مثلا د افغانستان په خلکو باندې په خصوص په ښځو باندې کیږي. هر ورځ یو نوی خبره وي یو نوی پابندي وي چې دغه پابندیانې کاملا د ښځې روح وژني. اصلا زه فکر کوم چې رو رو د افغانستان ښځې به حتی د ژوند نه هم همدا اوس هم اگر چې دل سر دي رو رو به د ژوند نه مکمل دوی دل سر شي ځکه چې د ژوند اصلا هیڅ یو وړوکی خوشحالۍ هم هغوی ته نه پاتې کیږي. حتی مخکې دوی چې مثلا د ورور واده وي یا مثلا د زوی واده و د لیور واده یا داسې یو نږدې کس واده وي دوی به خوشحالي کول دوی به حداقل دغه د شپې دا جنکیانې کېناستل یو دایره به یې وهل یو ساز و سرود به و یو خوشحالي به و د دوی دا ډېر یو که خوشحالی دی مگر هغه هم ورنه واخیستل شو نو فکر وکړئ دا به د ښځو روحیه څومره ضعیفه کوي او ښځې څونه د ژوند نه دل سرده کیږي او څونه د ژوند نه لرې کیږي. نو هغوی باندې کاش چې هغوی ته دغه نور خوشحالیګانې یا نور حق و حقوق د ښځو چې وی هغوی ورته ورکول کېدو نو بیا که دغه ساز و سرود پکې نه وی هم فرق نه کولو. مګر متاسفانه د ښځو په برخه کې فعلا په افغانستان کې یوازې دا نه دی چې ودونو کې هغوی باندې ساز و سرود بند شوي هغوی همدا اوس د تعلیم چې د هغوی شرعي حق دی هغوی د تعلیم نه برخمن نه دي هغوی بیرون کار نشي کولی هغوی اجتماعي برخو کې هغوی سیاسي برخو کې سادی برخو که اصلا گدون نلری او ورته اجازه نه ورکول کی چې هغه باید پکې سهم ولري او به دا غنه کراشو مثلا هغه خزه ته چې په دې برخو کې یعنی داخل ندی او نه غواړي چې داخل وي یا غواړي چې داخل وي اجازه نه ورکول کی نو نور دغه د کور خزه چې دی دوی ته حتی د پارک د تک حق نه ورکول کیږي هغه اجازه نه ورکول کیږي یا مثلا به د محرم نه هغه د کور نه نشي وتلی سفر نشي ولې نو دا یو پابندی نه ده کومه حساب کو شاید د دینه کتابونه ولیکل شي چې سونه پابندیانو په خزو باندې فعلا په افغانستان کې شته دي او سونه هغه زوريږي د هر پابندی او هر مشکل چې دوی ته دوی مخامخ کیږي ورسره یا دوی باندې دغه بندیزونه لګول کیږي د دې بندیزونو د وجه نه دوی چې څه مشکلات سره مخامخ کیږي د دوی روحیه څومره ضعیفیږي او څومره د دوی ژوند باندې تاثیر کوي او د دوی اقتصاد باندې هر څه باندې یعنی د دوی اصلا هغه د ژوند پوره حق او حقوق د دوی نه اخیستل شي. ارزو مې دا دی چې دغه حکومت چې فعلا شته یا دا نظام چې فعلا شته حداقل دې ته توجه وکړي او خلک د دومره نه زوري هغه عمره چې دا خلک مستحق نه دی. یعنی زمون خلک ډیر زوریدلی، ډیر زیات زوریدلی، ډیر ځوانان د لاس ور کړي، شاید ډیر کم خوشحالیان دوی ته پاتې وي. دغه هر کورنۍ چې تاسو افغانان ګورئ، داسې کورنۍ به تاسو پیدا نه کړئ چې د دوی نه یو عزیز شهید شوی دی، مګر دغه وړوکی خوشحالیان چې د دوی دي حداقل دوی دې ورنه نه. مګر که دوی رو رو دغه خپل پابندیان زیات کړي او د ټولو زړونه مات کړي، نو دوی د خلکو په زړونو کې خو به هیڅکله ځای ونه نیسي، حتی دا چې خلک به د دوی نه همیشه نفرت هم ولري.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
مننه ستاسو نه هم.
قدم پگر دلگی پلونا شانندان پل مناشی زرغنا شانندان قدم پگر دلگی پلونا شان
د اکثره کسانو په باور د خلکو په شخصي مسایلو کې مداخله کول چې یو کاری هم امدا په ودونو کې د موسیقي بندول دي د حکومت او ملت ترمنځ واټن زیاتوي. میرمن قمر نیازی چې یو عمر د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره مبارزه کړې وایي چې د طالبان حکومت له افغان میرمنو څخه ټول هغه حقونه اخیستي چې د اسلام دین ورکړي دي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
لکه څنګه چې ودونه زمون سنت طریقه ده او په سنت طریقه کې دا راغله ده چې تاسو کله د بل لور خپل کور ته په نکاح باندې راولئ نو ولیمه جوړ کړئ، یعنی خلکو ته ډوډۍ ورکړئ، ولو که شوروایي ولو که هر څه، ټول ماجتوال هغه ټول د منطقي خلک باید خبر سي چې تاسو د بل لور راوسته ده او په نکامور داخل شوی دی تاسو کور ته راغله. نو دغه د سنت طریقه چې کله ترسره شوی ده د مغه وخت څخه خوخي دلته په نکاح کې سرګندېږي او د خوخي مراسم نیول کیږي. دغه د خوخي مراسم هغه وخت کې هغه د پوست څخه به جوړېدله، مونږ دریاب ورته ویل زیر بغلی او داسې طریقې مختلفې وي، خو دغه څه شی به هغه کول کېدله او ټول خلک به خبر سو چې هغه د خوخي ډول ده او هغه کور ته نکاح ترسره شوی ده. نو فرهنګي لحاظ څخه ورته وګورو، هم افغانان همیشه خپل د خوښیو په محفل کې داسې یو ډول سازو سرودو ډولو دریاو دا هر څه کړي دي. د ښځو یو اصطلاح هم دا وایي مرده کتګریان و آروسی کتی ډولو سازو سرنای. نو دغسې یو اصطلاح په فرهنګ کې سته. نو دقیقا د خوښۍ احساسات او جذبات په همدغه باندې بیانېږي، دې کې کوم داسې ممانعتونه نه فرهنګي مو لرو او نه هم شرعي لرو.
په دې وروستیو کې له ګڼو نورو محدودیتونو سره چې پر میرمنو باندې هره ورځ لګیږي، یوه خبر دا سوی ده چې له دې وروسته دې په ودونو کې په ښځینه برخه کې هم سایل و ساز و ساتیری نه وي، ګرچه د نارینه په برخه کې په هوټلونو کې خود طالبانو له راتګ سره سم بند سول، مګر د ښځو په خوا کې به ځینې هغه د هر قوم دود ته اړوند سایل کېده، خو اوس په هغه باندې بندیز ولګېده. دا تاسې څومره فشار ښځو باندې ګڼئ؟
دقیقا دا خو یو هغه ده چې یو ممانعت چاته د شار په منځ کې جوړ کړي یا د ملک په سطح وضع کې، یو هغه ممانعت ده چې د کور دننه دي ورته منع کړله یا دي ورته موقع کړله. داسې یو ممانعتونه چې بیخي شخصیت ته داخل سولې، بیخي کور ته داخل سولې، په کور کې ته ورته قانون وضع کوي، د کور منځ کې ته د ملک په سطح قوانین وضع کړه، د ملک په سطح دې هغه فیصلې وکړلې چې هغه نړیوال در سره نه مني، تر نن ورځ پورې ته نړیوال مشروعیت پیدا نه کړله. بولې مشروعیت نه لري په دغه دلیل چې ته حق نه حق قوانین وضع کوي، هغه قوانین وضع کوي چې د بشر د حقونو خلاف ده. نو د ملک په سطح خو دې وضع کړله، په هغه د زړه سور نه سو اوس د کور دننه راته راغلې، په ښار کې دننه خو دې قوانین وضع کړله، الکان دې پرې نه خودله، سلمانیان دې بند کړله، انجونې دې ښځې دې د مکاتبو څخه ودروله، بیا دې په ښار کې دننه په پارکونو کې دې پابندیانې ولګوله، په نورو مراسمو کې دې پابندیانې ولګوله، بالاخره اوس نو د کور دننه مې راغله چې په واده کې به هم ساز و سرود نه کوو. ولې ته یو دلیل خو وایه چې یا شرعي دلیل یا فرهنګي دلیل، خو هم په شریعت کې مې مخکې اشاره وکړله چې د شروع څخه دغه سنت طریقه کې خوشحالي سوې ده، او هم فرهنګي لحاظ باندې دا زموږ حق ده چې موږ خپل خوشحالي څرګند کړو، موږ خپل جذبات شریک کړو، موږ خپل خوښي شریک کړو، خپل د دوستانو سره د فاتحه خانه او د واده د کور فرق په دغه کې ده چې دغه خوښي پکې. نو دا دقیقا یو ډیر هغه د انتها درجه دغه ته دوی رسېدلی دي، وحشت ته او بالکل عقب نشینی ته او بالکل کمونی اولیه تک ته، یعنې په هغه کمونی اولیه کې به هم دغسې نه و لکه چې دوی اوس داسې قوانین وضع کوي چې بیخي خوښۍ مې څرګندوي خپل په محفل کې خپل په کور کې. دا خو بیخي غلط کار ده، غلطه طریقه ده. دوی نه پوهېږم چې دوی خپل دغه وړتیا نه لري چې دغسې مسایل تحلیل کړي چې دوی دغسې قوانین وضع کوي، او که دوی ښه مشاورین نه لري ولې داسې قوانین وضع کوي چې هغه خلاف د سنت، خلاف د فرهنګ، خلاف د بشر. دا ټول مخالفتونه دي چې دوی د ځان څخه ښیي، دا تلپاتې نه ده، دا د دوی بقا.
بله، واده کول خو طبیعي خبره ده چې په ژوند کې یو ځلی او هر ځوان هڅه کوي چې واده ډیر ښه واده واوسیږي، میلمانه یې خوشحاله واوسیږي، د میلمنو یې وخت خوښ تیر شي. کله چې دغه د واده د یوې برخې خوښي دوی ورناخلي چې ساز و سرود بنی او په چپه خوله به ټول ناست وي، څومره د حکومت او د ولس ترمنځ فاصله نوره هم زیاتیږي؟
دقیقا دا ډیر غټ واټن پیدا کوي د خلکو د حکومت ترمنځ. د کور دننه که کوم د کور مشر کوم څه شي باندې د خوښۍ په محفل کې کوم نظر برازي، لا په ډیر احتیاط باندې خپل نظر وړاندې کوي. چې فرض مثال که ووایي چې د ورا پسې مونږ فارسي زبان خلک شارګشت ورته وایو، مونږ ورا ورته وایو چې دا ناوې پسې زونه راولو، په دغه وخت کې دا د کور مشران اکثر کوشش کوي ځوانانو ته داسې یو سیاو کې چې لږ ذره په احتیاط موټر وچلوي، یا لږ ذره پام کوي، یا لږ ذره دغه په دومره آرامي ورته وایي چې ودرېږي چې دغه ځوانان خفه نه شي، ودرېږي چې دغه ځوانان دلته رابلل شوي دي، هغوی هسې نه دي راغلي په دغه خوښۍ کې موږ سره شریکېدلو ته راغلي دي چې موږ سره په خوښۍ کې شریک شي. نو طبعا دا که د یو د حکومت د خوا څخه داسې یو وخت کې، په داسې یو حالت کې، په داسې یو جذباتي وختونو باندې ممانعتونه لګول کېږي او قوانین ورته وضع کېږي، دا دقیقا دردونکی ده او د نه منلو وړ ده. یا به دای چې هغه قوم باوجود دی چې بیخي مجبور دی اطاعت کوي او عقده به نیسي، واټن به د دوی ترمنځ او د دولت ترمنځ پیدا کیږي، او یا به نو دای چې هغوی به ورته عقده نیسي او منتظر به وي چې څه وخت قدرت پی باندې لاس پی باندې بریږي او قدرت پی باندې پیدا کړي تر څو پی باندې حمله وکړي، خپل د ځان دفاع وکړي. او دا دفاع د هر انسان حق ده، دغه خپل یو ډول تعرض ده. اما دننه په کور کې چې ته دننه په کور کې مې قانون وضع کړي، دا یو ډول اما په شخصي حریم کې دخالت ده چې تر هغه لږ یو دخالت کوي. اما د کور دننه ماتوای چې خوښي مې څرګندوو، ته ساز و صحبت مې کوه چې تا واده کړی، ولې ته څه دلیل لرې؟ ته اته اقل هغه دلیل خو دې راته ووایه، قناعت کنندی چې ما ته قناعت راکړه. دا خو د کلو څخه دغه اصطلاح ته راسو، د ښځو اصطلاح ته وایي، از بابا آدم تا ایدم اینه می رواج است. چرا؟ به چی دلیل؟ دغه دلته ډیر دغه قوانین دردون کی دي، زورون کی دي، وطن خو پرېده، حتی نفرت پیدا کیږي د خلکو نظام مقابل کې.
اغلی نیازی، تاسو ته د افغانستان د خلکو اقتصادي حالت معلوم ده، لدی ارخم دوی په ډیر مشکل سره د واده پیسې برابرۍ، بیا نو خرید کوي، ناوې ته جامې اخلي، سره زر اخلي، خلکو ته د ډوډۍ د برابرولو پیسې لګوي، یو نیم کالای به نورو کسانو ته د توفی په څیر هم کوي. ښه، دغه ټول کارونه وکړل، خلاص ولې بالاخره بیا د غلطه ته په واده کې د ساز و سرود نه پریږدي؟ څومره مایوسه کیږي او څومره په دې پښیمانیږي چې کاش دا واده بخي ما کړی نه وای؟
دقیقا دغه څه ده، یو ډول دل سردی پیدا کیږي. دغه دا چې مې مخکې ویل چې دا عقده انسان نسی، په دغه دلیل نسی، ممانعت خپله عقده پیدا کیږي، خپله یو ډول تعرض ده پر چا باندې چې دوی کوي. دغه شرایط ته په کتو سره موږ ځوانان د کلو څخه د اصلي د دوبۍ ته مزدوري ته، او په اوسنۍ شرایط کې چې بالکل بیچارهګان نه کار سته نه زمینه د کار ورته مساعد کړی، ته ولې په دغه قوانینو په ځای لار زمینه سازي وکړه د پرمختګ دپاره، د کار دپاره، د تحصیل دپاره ځوانانو ته؟ ځوانانو ته فرصتونه د کار نسته، په څومره مشکلات هغوی بیچارهګان، هغه کسان تحصیل کرده، لیسانسا ماسټري لري، هغه نن ولاړ دي کچالو پیاز خرڅوي چې ته ودرېږه چې د بل لور مې د غاړې ده ودومه رواجونه غواړي رانه، په هغه رقم بدبختي باندې آمادګي ونیسي او بالاخره تورث القانون وزكه خوشالي مكوه يعني دير في الشعر ده بالكل ما په نظر اخرين انتهات داخلك رسيد اللي دي دي دغه غواړي شنور کور په کور خلق پورته سي ورپسې خپل د کور د چاړو د پنجاو د کاچو د هغه وسایل چې دی په کور کې لري د هغه په وسیله باندې د خپل دفاع وکي او د دوی په مقابل کې پورته سي خپل د حق غوښتنه وکي ځنه ځکه چې دوی نه په وزر پوسو نه په ننواتې پوسو نه په نړیوال فشار پوسو نه په دغه چې د دې لپاره د شرم ځای ده چې تر اوسه دوی مشروعیت نه لري نړیوال مشروعیت نه لري نه په دې پوسو ولې داسې قوانین وضع کوي چې نور هم نه دي نړیوال په رسمیت پیژني نه دي خپل ولس درڅخه یا خپل رعایت درڅخه راضي ده دا خو نه شرعي نظام ده او نه هم اجتماعي نظام ده په هیڅ نظام کې داسې نشته چې دومره قیدات یا دومره ساحه تنګ شي خلکو ته چې خلک ځان په یو معبس کې احساس کړي په یو قید کې احساس کړي نو دلته خو طبعا همیشه د معبس په خلاف باندې مابوسینی هغه په دې فکر کې دي چې څو وخت د انتقام د اخیستلو لپاره وچت سي خپل اقدام وکړي یعنی آمادګي پوره هغه لري د اقدام کولو لپاره فقط فرصت ته پکاتو سره منتظري دغه سي حالت دی اوس غوړه کړی د افغانانو ته
bale دا یوازې ودونه نه دي چې موسیقي پکې بند سوي ده لدین اوران دی پر رستورانتونو کې موسیقي بند سوله په شخصي موټرو کې خلک مانا کړی چې موسیقي بناوري په خاري موټرو کې هم ناوري دل کیږي کله تاسو نه لیس پښتنه کوم چې خپل د موسیقي څومره خوخيږي څومره پاوري دل سره هغه شی بعد پام غلطيږي
مننه ژوندې وسی موسیقي داسې یو څه شی ده د خوشي او د احساسات او د جذباتو په وخت کې دقیقا هغه لکه موږ خوخيرت د
تاسو ته ښه وخت غواړو ډېر زیات مننه چې موږ سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ
مننه په عزت اوسئ
د اسلام دین هم په ودونو کې خوخي نه ده منه کړي د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پانتون استاد نور الله کوثر په دې اکله وایي
په ودونو کې خو خوشحالي کول جایز دي او بلکې سنت هم دي همدا رقم د نوې ځوانانو ماشومان او د ځانګړو طبقه لپاره خپل منځ کې دایره وهل هم جایز دي او سنت دي بلکې جایز دي سنت دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امر کړی ده چې تاسو دف یا دایره وهي په ودونو کې اعلن النکاح و بلو بالدف و ایتاس النکاح اعلان کی خبر ور کی خلط النکاح جائز دی او نور خوشالی کول جائز دی خو پک نور دے گناہ او دے معصیت کارونه جائز ندی دے گناہ کارونه لکه پ دے کے ناروا عمل و سی زین و دونه کے خلق نے شباب استعمال ای پ زین کے بیا ډیر دومره افراط کی خلق زوری کی پک او گاونڈیاں او سایگان تر نه پ تکلیفی خلق موزیک غگی دومره جگی آواز ی چلا گاونڈیاں خوب نس کولای ک شپای ک رزی هم ترنه په عذاب دي دا کارونه په ودونو کې د دې لپاره چې اذیت دا جایز نه دي شریعت خوشحالي جایز کړی ده خو اذیت او آزار جایز کړی نه ده او همدا رقم معصیت او ګناه چې په غو کې لکه استعمال د الکول او داسې موزیک چې په غو کې فحشا او نادرست کلمات او ناسزا کلمات وي دا به شریعت کې جایز نه ده شریعت دې سره اړخ نه لګي د سد سرود چې په دې کې ناروا کلمات نه وي ناروا غنوي هغه سد سرود اسلام لغې سره مشکل نه لري
و مختل چې د طالبانو د حکومت نظر هم د موضوع په اړه ولرو خو دې خبرونه ترخ پرې دو پورې زموږ پښتنې سبب نه کړي قدر من دوستانو په دې لاره د افغان میرمنو ټولستون جهال شینی منړی خبرونه پاتې رسبو که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمون سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره لمون سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 8 6 1 دا و دې ونی خبرونه تر بیا خي چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
سلام او وخت مو بخیر لا آزادۍ رادیو څخه مو درسی ساعت ته هرکلی کوم نن په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون وار دی او دوم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خپرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ راډیو خپرېږي. د اتم ټولګي په کیمیا کې مو تیر درسي ساعت کې انحلالیت ولوست. نن به ښوونکی راته مخلوطونه بیان کړي. د مخلوطونو په تعریف کې لولو چې د شیانو ګډوډ ایښودل یا ګډوډولو ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډوله دی او دا دوه ډوله مخلوطونه خپل ځانګړي خواص لري چې ښوونکی به راته بیان کړي.
راځو ګورو چې مخلوطونه څه شته وایي او ادامه ورکوو. مخلوطونه د شیانو یو ځای ګډوډ شغلو ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډولونه لري، متجانس هم جنس مخلوطونه، غیر متجانس غیر هم جنس مخلوطونه. متجانس یا هم جنس مخلوطونه اجزاوی په ټولو برخو کې یو شان وي، معنا ده د خپل اجزاوی یا د خپل ذرات په ټولو برخو کې یو ډول وي. بل تعریف چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم سي، دوه یا درې رنګونه ونه لري، دوه یا درې رنګونه ونه لري، دا څه شی وای؟ متجانس مخلوط وای. چې مخلوط په سترګو کې یو شان وګوري، دا د سیروم یا د نپاکټ دی. په دې کې سوډیم کلورایډ ان ای سی ایل چې هغه مالګه ده 0.9% ورلیدلې ده، خو په پاکټ کې موږ هیڅ ځای نه وینو چې مالګه سپینه پکښې پرته وي. ولې؟ هغه مالګه دننه پکښې حل شوې ده. او همدا ډول دلته هم دا مالګه ده، دا اوبه دي سره ګډ شوي دي. موږ چې کله مالګه اوبو ته واچو او یا چای ته بوره ور واچو، هغه پکښې ورکه سي. نو دا چې ورکه سول، دا دوه مواد سره یو ځای سول، یو په بل کې سره حل سول، دې ته متجانس یا همجنس وایي. بل بیا غیر متجانس غیر همجنس مخلوطونه اجزاوی په ټولو برخو کې یو شان نه وي. بل تعریف څه ډول دی؟ چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم نه سي، دوه یا درې رنګونه ولري. په تیر درس کې مو ویل دوه یا درې رنګونه ونه لري، دلته څه شی وایي؟ دوه یا درې رنګونه ولري. دا یو مثال دی چې دا ویجیټیبل اویل نباتي غوړي دي، اوبه دي، صابون دي، کارن سایرپ دي، هنی دي، دا ټول سره یو ځای ایښي دي خو سره ګډیږ نه. دا څه شی دی؟ دا غیر متجانس دي. دلته پیزا ده، دا زیتون دي، دا چیز پرلیدلی دي، دا رومی دي، دا مرچک دي، دا پیاز دي، دا ټول شان چې دي ګوري ار دانه دانه معلومیږي. نو چې معلوم سو هغه ته غیر متجانس مخلوط وایي. او خپل مخلوط چی شو؟ ګډوډۍ، یو شی چې ګډوډ سره کښېږدي. چې معلوم سو غیر متجانس، چې معلوم نه سو متجانس بلل کېږي. دا بریانی ده، غوښې هم معلومیږي، مرچکې هم معلومیږي، رومیانې هم معلومیږي، وریجې معلومیږي، حتی وریجې سرې وریجې جلا او سپینې وریجې جلا معلومیږي. نو دا غیر متجانس سو. دا نور مثالونه دي، ملک شیک، کافی، پیوری، چاکلیټ، کولډ ټماټو سوپ، اورنج جوس، دا ټول متجانس مواد. او دا به چیز دي غیر متجانس، چاکلیټ چیپ کوکیز، پیزا، سوډا ود آیس، ټوست، سلاد، سانډویچ، او دا ټول غیر متجانس دي. معنی هر شی جلا جلا استعمال میږي. دلته چاکلیټ یو ډول دی، یو رنګ لري. ټماټو سوپ د رومیانو سوپ یا شوروا ورته وایي، یو ډول دی. مګر دلته وګوره، سلاته رومی جلا معلومیږي، دغه پیاز دي، هر شی چې دي جلا معلومیږي، دغه ترکاري جات جلا معلومیږي. دا پیزا هم دا ډول، غوښه، نانا، چیز، ډوډۍ، دا ټول پکښې معلومیږي. دا هوموجینیس او هیټروجینیس مکسچر، سولیبلیټی یا انحلالیت، او د حلیدلو وړتیا یې معنا ده. محلول چې شته وایي، یو متجانس مخلوط دی چې په هغه کې حل کېدونکي مواد او حل کوونکي موادو اندازه معلومه وي. محلول مساوي کېږي حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد. ګوري، اوبه کله چې مالګه سره یو ځای سي چې ځین جوړیږي، مالګینې اوبه، مالګینې اوبه محلول سو، مالګه پکښې حلیږي، حل کېدونکي سول، اوبه یې حلوي، اوبه حل کوونکي سول. چای حلوونکي سول یا حل کوونکي سول، بوره حل کېدونکي سول، حلیږي، ځان حلوي پکښې، او محلول یې چش راوتی، خوږې یا بوره لرونکي چای راوتی. دا ته چې شی وایي؟ محلول وایي. محلول معنا حل کېدونکي مواد او حلوونکي مواد چې سره یو ځای سي، یو نوی شی جوړ کړي، هغه نوي شي ته محلول وایي. نو چې محلول مو کله وپیژني دا هغه پسې انحلالیت دی. انحلالیت معنی د حل کېدو موادو اندازه چې په حل کوونکي موادو کې حل کېدلی شي. انحلالیت د حلېدلو وړتیا یا قابلیت ته وایي. د چیش د حلېدلو وړتیا د حل کېدونکي موادو حل کېدونکي مواد په حل کوونکي موادو کې څومره حل کېدلی شي، یعنې بوره په اوبو کې څومره حلېدلی شي، چای په اوبو کې څومره حلېدلی شي، مالګه په اوبو کې څومره حلېدلی شي. دا درې حل کېدونکي مواد وه، اوبه حل کوونکي مواد دي. یادونه: هر مواد ځان ته بیل بیل د انحلالیت اندازې لري. په عام اصطلاح یو ګیلاس چای ته اته کچوغې بوره حلولی شي، یو ګیلاس چای اته کچوغې بوره حلولی شي، یو ګیلاس اوبه فقط درې کچوغې مالګه حلولی شي. مانا که یو ګیلاس اوبو ته یا یو ګیلاس چای ته زه اته کچوغې بوره ور واچوم، هغه پکښې حلیږي. که چیرې یو ګیلاس اوبو ته فقط درې کچوغې مالګه ور واچوم، څلورمه کچوغه که زور واچوم، مالګه په اوبو کې نه حلیږي. په اوبو کې به کوچني کوچني د مالګې سپین سپین ذرې پرتې وي. نو انحلالیت چې شته وایي، د حلېدلو اندازه، د حلېدلو لیاقت د چا؟ د حل کېدونکي موادو، چې هغه هر مواد ځان ته جلا جلا اندازه لري. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړی اندازې لري، چې هغه د سو ګرامه د روی اندازه کېږي، د سلو ګرام د سلو ګرام له روی اندازه کېږي. د بورې انحلالیت په سل ګرام اوبو کې 204 ګرامه دي. که چیرې اوبه سل ګرامه وي، بوره 204 ګرامه هم پکې حلېدلی شي. دا د بورې قابلیت دی، د حلېدو اندازه ده. خو د مالګې انحلالیت په څو دی؟ په سل ګرامه کې 6.5 ګرامه. د مالګې انحلالیت په سل ګرامه کې 6.5 ګرامه دی. معنا سل ګرامه اوبو ته که زه 6.5 ګرامه مالګه ور واچوم حلېږي، خو که چیرې 8-10 ګرامه ور واچوم، هغه 2-3 ګرامه به اضافه په اوبو کې پاتې یي، حلېږي نه. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري، د سل ګرام له روی اندازه کېږي. د حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې یو ګرام حل شي، دا مواد ته د حلېدلو وړ مواد وایي. نیمه حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې د 0.1 تر 0.9 ګرامه پورې حل شي، دا بیا نیمه حل کېدونکي مواد دي. معنی هغه مواد دي چې د حل کېدلو قابلیت یې کمزوری وي. هیڅ نه د حلېدلو مواد که په سل ګرامه اوبو کې د 0.1 ګرام څخه هم لږ حل شي، نو دا هیڅ نه د حلېدلو مواد دي. د دې موادو مثال لکه ریګ اوبو تر واچوه، ریګ په اوبو کې نه حلیږي، نو د ریګو سولیبلیټي په اوبو کې صفر ده، یا هیڅ نه حلیږي. خو د حلېدلو وړ مواد چې بې جي بوره ده، مالګه ده، دا که زه سل ګرام اوبو ته یو ګرام نه چې شل ګرامه 10 ګرامه هم ور واچوم، په اوبو کې حلیږي. نو بوره او مالګه د حلېدلو وړ مواد دي، او ریګ هیڅ د حلېدلو وړ مواد نه دي.
کې درنو زده کوونکو، د مخلوطونو د درس په دوام مو محلولونه ولوستل. په دې برخه کې په دې سره پوه شو چې هر مواد د انحلالیت ځانګړي اندازه لري. په دې برخه کې ښوونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده. خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلی کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د اتم ټولګي د کیمیا وار دی. د اتم ټولګي په تیر درس کې مو ایون ولوسته. د همدې درس په دوام به نن د کتلې اړوند یو درس ولولو، او هغه د کتلې پایښت درس دی. د کتلې د پایښت په برخه کې یو قانون دا دی چې یو ماده له حرارت مخکې چې کومه کتله لري، نو له حرارت وروسته هم خپله هغه کتله ثابته توګه ساتي. په نننۍ درس کې ښوونکی د فرمولونو پر بنسټ او د مثالونو په ورکړې سره دا راته ثابتوي.
تعامل نه مخکې د موادو کتله مساوي ده د تعامل وروسته د موادو کتلې سره. د تعامل نه مخکې چې د موادو هر څومره کتله وه، هغه مساوي ده د تعامل وروسته د موادو د کتلې سره. دا قانون د چا دی؟ دا د لویزیر په نامه یو عالم دی، هغه دا قانون ویلی دی. دلته وګورئ: کول از کمپلیټلی برنډ، وایي سکاره مکمل سوزل شوی دی. سکرچ کله پادی حالت کې و 100 ګرام او 100 ګرام سره بند سوي دي. هیڅ د سکرو دودو هیڅ شي هیڅ د باندې نه دي کړلي. په اخر کې بیرته 100 ګرام پلاس راغلي دي 100 ګرام. نو دا څنګه وایي وای کچیرې د تعامل مخ کې تعامل د سکرو د څنګه کیږي؟ سکاره دی اور راچو کله چې اور راچوي سکاره سوزي 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 اخر اخر په ایره بدلیږي. نو دا سکاره چې 100 ګرام وه ایره به یې هم 100 ګرام وي. وو په دې شرط شاوخوا به مکمل بند وي. که چیرې شاوخوا بند نه وي هغه دودان چې وزي هغه هم یو اندازه قدر وزن دی. نو هغو نه وزن یې بیا کمېدو امکان شته. نو د کتلې پایښت قانون څه وایي؟ د تعامل نه مخکې د موادو کتله د تعامل د وروسته د موادو کتلې سره مساوي ده. راځو د کیمیاوي معادلو توازن ته. توازن خپله چیشته وایي؟ بیلنس یا برابروالی ده. د کیمیاوي معادلې توازن په معادله کې د عناصرو شمیر دواړو طرفونو ته مساوي او پر حساب برابر کولو طریقې ته وایي. په معادله کې د عناصرو شمیر دواړه طرف که دوری لس وه دوری هم باید لس وه، که دوری شل وه دوری هم باید شل وه، که د معادلې په دا خوا کې پنځه وه د معادلې په دا خوا کې هم باید پنځه وي. دغه ته توازن وایي. دلته وګورئ کاربن یو دی دلته هم کاربن یو دی. هایدروجن سلور دی هایدروجن دلته هم سلور دی او اکسیجن دلته سلور دی اکسیجن دلته هم سلور دی. نو کیمیاوي معادلو توازن خپل ځان ته یو طریقه لري. طریقه په لاندې قوانینو سره کولی سو کیمیاوي معادله په ښه ډول توازن کړو. دغه قوانین که چیرې موږ عملي کړو بیا کولی سو چې معادله ښه اسانه توازن کړو. اول مغلق او سخت مرکبات لومړی توازن کړئ. هر څومره چې مرکبات مغلق او سخت وي هغه به لومړی توازن کړو. د هغه وروسته فلزات تر نورو عناصرو مخکې توازن کړي. یعنی فلزات تر غیر فلزات مخکې اول فلزات توازن کړي. بیا د اکسیجن څخه پرته او هایدروجن څخه نور چې کوم عناصر وي هغه توازن کړي. په غیر فلزات کې فلزات خو متوازن کړه وه. بیا په غیر فلزات کې اکسیجن او هایدروجن پرېږدو نور چې کوم غیر فلزات وي هغه توازن کوو. سلرم اکسیجن او هایدروجن وروسته توازن کړي. د هغه وروسته که چیرې ازاد عناصر وه ازاد عناصر تر ټولو په پای کې توازن کړي. دا به سټیپ بای سټیپ قدم پر قدم یو جلا ووایو. راتلونکي مثالو کې مو انشاءالله سر په خلاصیږي. دغه یو معادله ده دغه توازن کوو. سی اته ایچ اتلس جمع او ټو کاربن ډای اکسایډ یا سی او ټو پلس رکی او ایچ ټو او پلس رکی. اول موږ څه ویلي وو؟ مغلق مرکبات. دغه نظر و دا نور مرکبات ته یو څه مغلق یا سخت دي. دلته کاربن اته دی دلته کاربن یو دی. یو مرکب که ذریب نه درلودي ذریب یې هر وخت یو دی. نو فی الحال دغه ځای یو دی. کاربن اته دی او کاربن یو دی. نو چیش کوو؟ اته دانې کاربن ور ضربو په دا بغل کې اته لیکو. سی اته سول او دغه سی هم اته سول. د هغه وروسته بیا ایچ اتلس او دوه او ایچ دوه او ایچ اتلس او او دوه. موږ ویلي وه چې هایدروجن اکسیجن په پای کې. اوس بل دلته فلز او غیر فلز هیڅ شی نشته. هایدروجن او اکسیجن پاتې سول. اول هایدروجن توازن کو. ولې؟ موږ یو بل قانون هم ویلي وو چې ازاد عناصر په پای کې توازن کو. دی فی الحال ازاد دی. دی په مرکب کې دی. هایدروجن په مرکب کې دی او اکسیجن ازاد دی. نو ازاد عناصر په پای کې توازن کوو. هایدروجن مخکې توازن کوو. دلته اتلس دانې دي دلته سو دانې دي دوه دانې دي. دغه یو دانه نه بور ضرب کړم نه ضربې دوه څو کیږي؟ اتلس. دلته هم اتلس ول دلته هم اتلس ول. هایدروجن د هایدروجن شمیر هم مساوي سو. بیا پسې راځو سی اته ایچ اتلس. دلته سی اته او ایچ اتلس پوره سول. شیش پات سو اکسیجن پات سو. اکسیجن دلته دوه دانې دي. که چیرې دلته حساب ونه کړو دغه ځای اکسیجن دوه دانې دي. دلته اکسیجن څو دانې دي؟ اته دوه شپاړس. اته دوه شپاړس جمع دلته څو دانې دي؟ نه دانې دي. شپاړس دلته دي نه دانې دلته دي. ځکه دغه نه هم په هایدروجن کې ضرب دي هم په اکسیجن کې ضرب دي. دغه اته هم په کاربن کې ضرب دي هم په اکسیجن کې ضرب دي. نو اته دوه شپاړس جمع نه په او کې یا نه په اکسیجن کې دی نه شپاړس جمع نه پنځه ویشت کېږي. نو دې خواته پنځه ویشت دي دې خواته هم باید پنځه ویشت دي. خو دلته چې موږ ګورو دلته دوه دي او دلته پنځه ویشت دي. نو دا ځای ته پنځه ویشت پر دوه ور ضربو پنځوش پر دوه سو کېږي دیارلس نیم کېږي دیارلس نیم چې کله په دوو کې ضرب کړو بیرته پنځوش کېږي نو چې دا خوا پنځوش توله سي اته ایچ اتلس پنځوش پر دوه اوټو اته سي اوټو جمنه ایچ ټو او دا ټوله دغه معادله بالا توازن شو وو دا چې بیا دا کسری عدد موږ ایسته کړو ټوله معادله په څو کې ضرب کړو په دوو کې ضرب کړو دوه په دې کې ضرب کړه دوه چې په پنځوش پر دوه کې ضرب کړي دوه او دوه به سره ولاړ شي پنځوش به پاتې شي دوه چې په اتو کې ضرب کړي شپاړس به شي او دوه چې په نو کې ضرب کړي اتلس به شي نو دا و د معادلې توازن یو بل مثال به هم پر حل کړو این اے ٹو او پلس ایچ ٹو او این اے او ایچ پلاس رکھی یا سوڈیم ہائیڈروکسائڈ پلاس رکھی موږ ویلي وه کچیر مرکب ضریب نه درلودې ضریب یې یو دي دلته سوډیم دوه دانې دي دلته سوډیم یو دانه دي اول اول دلته دوه ور ضربو دا وګوري دوه ور ضرب کړي دوه دلته ور ضربو دا چې مور ضرب کړل د هغه وروسته اکسیجن هایدروجن اکسیجن دلته یو دانه دي دلته هم یو دانه دي دلته یو دانه دي دا خواته دوه اکسیجن اسول دا خواته یو اکسیجن اسول هایدروجن دلته دوه دانې چې دلته یو دانه دي یو دوه به دلته ور ضرب کړو مخکې خو ما هغه دوه ور ضرب کړې وه دوه په ایچ کې دوه ایچ نو هایدروجن هم دوه دانې شو دوه مخکې هم سوډیم ته ور ضرب کړې وه دغه دوه د اکسیجن دپاره هم دي د هایدروجن دپاره هم دي دوه دانې ایچ شو او بل اکسیجن پاتې شو دوه اکسیجن دلته دي یو او او یو او دواړه چې سره جمع کړي دوه او یا اکسیجن ځین جوړیږي نو اکسیجن دپاره هیڅ ضرب نه کوو فقط هغه دوه چې مو دلته ور ضرب کړي وه هغه اکسیجن ته هم ضربیږي هایدروجن ته هم ضربیږي سوډیم ته هم ضربیږي دوه سوډیم اسول دوه اکسیجن اسول دوه هایدروجن اسول دوه سوډیم اسول دوه اکسیجن اسول یو دغه دی یو دغه دی او دوه هایدروجن اسول دا ستاسو کورنۍ کار دی که چیرې ستاسو سر به خلاص شوی وي دغه د ځان سره حل کړي او یو قانون دغه بل دلته درته ویل دي چې نیور نیور معنی هیڅکله سبسکریپټ دغه لندنی ځایونه چې دا هر عنصر ته ورکول شوي یا مرکب ته ورکول شوي چې په دغه ګر سره کار نه لرو هیڅ نه شو بدلولی یوازې ضریبونه بدلولی شو دلته هر شی ورته لیکلی شو د توازن په وخت کې مګر په دغه عددو باندې هیڅ کار نه شو درلودلی
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د نهم ټولګي کیمیا پیلو په نهم ټولګي کې نن قندونه لولو په دې درس کې لولو چې د قندونو عمومي فرمول څه دی او له کومو عناصرو جوړ دی
قندونه یا کاربوهایډریټ هغه مرکبات دي چې د کاربن هایدروجن او اکسیجن له اتومونو څخه جوړ دي د قندونو عمومي فرمول عبارت دی له CN قوس H2O قوس M په دې فرمول کې ام د کاربن شمیر او ام د هایدروجن او اکسیجن شمیر دی مثلا بوره سی دولس ایچ دواویشت او یوولس ده د عمومي فرمول له مخې داسې لیکلی سو سی دولس قوس ایچ دوا او قوس یوولس قندونه په نباتاتو کې د زیایي ترکیب د عملیې پر اساس له اوبو او کاربن ډای اکساید څخه جوړیږي شپږ سی او دوا جمع شپږ ایچ دوا او چې زیایي ترکیب یې دی سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوه او په وجود کې بیا تجزیه کیږي او په اوبو کاربن ډای اکساید او انرژي بدلیږي فرمول یې دی سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوه چې له دې څخه جوړیږي شپږ سی او دوه جمع شپږ ایچ دوه او جمع د حرارت یا د تودوخې انرژي قندونه عموما په درې ډولونو ویشل شوي دي یو قیمته مونوساکرایډز دوه قیمته دایساکرایډز او څو قیمته پولیساکرایډز یو قیمته قندونه د هغه قندونه دي چې د ایچ سی آی په موجودیت کې په ساده موادو نه سي بدلېدلی لکه یو قیمته قندونه سی شپږ ایچ دولس او شپږ ګلکټوز فرکټوز او ګلوکوز دي د ټولو یو قیمته قندونو مالیکولي فرمولونه سره یو شان دي خو مشره فرمولونه یې سره توپیر لري یو قیمته قندونه هغه کاربوهایدرتونه دي چې په ساده کاربوهایدرتونو تبدیل او هایدرولایز نسی یا هغه کاربوهایدریتونه چې د رقیقو تیزابو په شتون کې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو نه تجزیه کیږي، لکه ګلوکوز، فرکټوز او ګلاکټوز. یو قیمته قندونه دي. دوهم، دوه قیمته قندونه، هغه قندونه چې د تیزابو په موجودیت کې په ساده یا یو قیمته قندونو هایدرولایز کیږي د دوه قیمته قندونو په نامه یادیږي. دا چې د دوه قیمته قندونو هر مالیکول د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري، پر دې اساس دوه قیمته قندونو ته ډای سکرایډز هم وایي. د دې ګروپ مهم قندونه سکروز، بوره، لکټوز د شیدو قند او مالټوز د اوربشو قند دی. دریم، څو قیمته قندونه دي، هغه قندونه چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو سره هایدرولایز کیدای سي د څو قیمته قندونو په نامه یادیږي، لکه نشایسته او سلولوز. ګلوکوز څه ته وایي؟ ګلوکوز یوه سپینه ماده ده چې له بورې یې خوږوالی لږ دی. ګلوکوز د مغزي حجرو د انرژي اصلي منبع ده. ګلوکوز په شاتو او انګورو کې پیدا کیږي، نو له همدې کبله د انګورو د قند په نوم هم یادیږي. د ګلوکوز لاسته راوړنې دا دي، کله چې بوره په وجود کې هایدرولایز سي نو په ګلوکوز په فرکټوز لاسته راځي. یعنی سی دولس ایچ دوهویشت او یوولس جمع ایچ دوه او، چې بوره جمع اوبه دي او له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې ګلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې فرکټوز دی. همدارنګه ګلوکوز په نباتاتو کې د سیایي ترکیب په عمله کې هم په لاس راځي، چې په دې اړه مو مخکې وویل. له ګلوکوز څخه په شیرینی جوړولو، تیب او هم د څښاک موادو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. فرکټوز څه دی؟ فرکټوز له ګلوکوز څخه زیات خوږ دی او له ګلوکوز سره یو ځای په شاتو، په خومیو او د ګلانو په شیره کې پیدا کیږي. دوه قیمته قندونو ته براسو، هغه قندونه چې په ساده قندونو بدلیدای سي، او لکه مخکې چې مې یادونه وکړه، فورمول یې دی سی دولس ایچ دوهویشت او یوولس، چې مالټوز، لکټوز او سکروز دي. بوره یا سکروز څه دی؟ بوره یا سکروز دوه قیمته قند دی چې د ګنی د قند په نوم هم یادیږي. د ګنیو اوبه د فشار په واسطه استل کیږي او د ځانګړې عملیې پر اساس بوره ورڅخه لاسته راځي. د بورې استعمال څنګه وي؟ بوره د خوراک په ډول او هم د اگزیلیک اسید د لاسته راوړلو لپاره استعمالیږي. بوره په اصل کې له یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکټوز څخه په لاس راځي، او که بوره هایدرولایز سي نو بیرته په همدې قندونو تجزیه کیږي. دلته به زه تاسو ته یوه فارموله ووایم: سی دولس ایچ دوهویشت او یوولس، چې دا سکروز دی، جمع اوبه چې ایچ دوه او، او د مالګې له تیزابو وروسته ایچ سی آی، وروسته سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې فرکټوز دی. لکټوز څه ته وایي؟ لکټوز هم یو دوه قیمته قند دی، خو له بورې لږ خوږ دی. په هر رقم شیدو کې پیدا کیږي. په انساني شیدو کې شپږ فیصده او د غوا په شیدو کې څلور فیصده پیدا کیږي. که لکټوز هایدرولایز سي نو په یو مالیکول ګلوکوز بدلیږي، لکه سی دوولس ایچ دوهویشت او یوولس، چې لکټوز دی، جمع اوبه ایچ دوه او، او د مالګې تیزاب ایچ سی آی، چې له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې دا ګلکټوز دی، جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی. اوس راځو څو قیمته قندونه ته. هغه قندونه چې په زیاتو یا یو قیمته قندونو هایدرولایز، یعنی بدلیدای سي، یعنی قوس سی شپږ ایچ لس او پنځه قوس ان، جمع ان ایچ دوه او، چې له دې څخه جوړیږي ان سی شپږ ایچ دوولس او شپږ. په څو قیمته قندونو کې نشایسته او سلولوز مشهوره دي. نشایسته څو قیمته قند دی چې په یخو اوبو کې حلیږي، خو په ګرمو کې نه حلیږي. د نشایستې مهمې سرچینې جوار، غنم، کچالو او داسې نورې دي. سلولوز هم څو قیمته قند دی. مالیکولونه یې له نشایستې لوی دي او زیات پیدا کیږي. د نباتاتو د حجرو دیوالونه له سلولوز څخه جوړ دي چې د وخت په تیریدو په لرګي بدلیږي. د سلولوز مهمې سرچینې لرګي او مالوچ دي. د فلټر کاغذ خاص له سلولوز څخه جوړ دی.
هیله ده چې نننی درس تر سره د مکتب د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي او د ښوونکي له لوري د بیان شوي فرمولونو او کیمیاوي قوانینو په تکرار سره په کتاب کې راغلي تمرینونه در سره حل کړئ.
تاسی دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسی یا تاسی د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.